شن به دغوی دو ویشتمه د می دولسمه د اسدی رادیو د نن ورځې خبرونه پیل شوې او د ماشام تورو بچو د خبرونه په منسنی سپه دولش پښنی ویب ټول افغانستان کې اوریدل شي. زموږ خبرونه په انټرنیټ کې په اسدی رادیو ډاٹ کام کې هم نیول شي. روان خبرونه زه احمد شیبر د قادر جلوف په تخنیکی لارښوونه مختوړم. السلام علیکم. په دې خبري مجله کې تر خبرونو وروسته د امریکا د مرکزی قمندې د مشر څرګندونې لرو چې د تاجکستان له ولسمشر سره د افغانستان پر امنیتي وضعیت غږېدلې. د افغانستان د سولې عالي شورا په انډونیزیا کې د 350 دینی عالمانو د پریکړې حمایت کوي. د پښتون ژغورنې غورځنګ سبا په کراچي ښار کې غونډه کوي او د ایران د بهرنیو چارو وزیر به نن د اټومي موافقې په اړه د خبرو لپاره روسیې، چین او بلجیم ته سفر پیل کړي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې عالي شورا په انډونیزیا کې د افغانستان، پاکستان او انډونیزیا د مذهبي عالمانو د پریکړې هرکلی وکړ. د درویو هیوادو یو شمېر مذهبي عالمانو چې په انډونیزیا کې غونډه وکړه، پرون د وسلوالو طالبانو سره د افغانستان د حکومت د سولې د هڅو ملاتړ وکړ. هغوی په ګډې اعلامیې کې ویلي چې د انتحاري حملو په ګډون افراطیت او تروریزم د اسلامي اصولو مخالف دي. د افغانستان د سولې د عالي شورا غړي محمد امین وقات ګډې اعلامیې ته اشاره وکړه او ازادي راډیو ته یې وویل.
د سولې عالي شورا د دې درناوی کې د درې اسلامي لویو هیوادونو د علماو توصیو د هغوی د پریکړو او د هغوی د فیصلو.
په انډونیزیا کې په پرونۍ غونډه کې د درویو هیوادونو 250 عالمانو ګډون درلود. د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي په فرا کې 15 وسلوال طالبان وژل شوي او زخمیان شوي دي. د دې وزارت ویان محمد راد منیش پرون ازادي راډیو ته وویل چې امنیتي ځواکونو وسلوال طالبان چې حملې کړې وې پوښا کړې دي. راد منیش وایي دهشت اچونکو ډلو ته درانه تلفات اوښتي دي چې تر 15 تنه زیات مړه او زخمیان لري. د افغانستان امنیتي ځواکونو له خپلو سیمو کلکه دفاع کړې خو متاسفانه 14 تنه شهیدان او 4 زخمیان لرو.
16 نفر شهید
و 4 نفر ما. خبرونه اوري. د افغانستان امریکایي پوهنتون پرون د لسانس په کچه 109 محصلانو ته د فراغت سندونه ورکړل. د پوهنتون له لوري په خبر پاڼه کې ویل شوي چې د محصلانو د قانون، تجارت، سیاست او معلوماتي ټکنالوژي په برخه کې تحصیلي دوره بشپړه کړې وه. د افغانستان د امریکایي پوهنتون رئیس ډاکټر کینیت هولاند له نړیوالو او کورنیو مرسته کوونکو ادارو مننه وکړه چې په افغانستان کې د داسې معتبرې تحصیلي مؤسسې په وده او د افغانستان لپاره د نویو رهبرانو په روزنه کې مرسته کړې ده. په افغانستان او عراق کې د امریکا پخواني سفیر زلمی خلیلزاد پر ټویټر د پوهنتون فارغانو ته لیکلي چې زړور او د ویاړ وړ دي. د افغانستان امریکایي پوهنتون په 2016 میلادي کال کې جوړ شوی او له هغه راهیسې تر زر زیات افغانان د لسانس او ماسټري په تحصیلي پروګرامونو کې روزلي دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشران وایي د پاکستان حکومت اجازه نه ده ورکړې چې د کراچي ښار په جناب پارک کې خپله اعتراضي جلسه جوړه کړي. د دې غورځنګ یو غړي محسن داوړ پرون پر ټویټر په ویډیوي پیغام کې وویل چې د پاکستان د حکومت د فشار له امله د جلسې د ځای بدلولو ته مجبور شوی دی.
ریاست چې څومره هم زور دغې دي لګولی دی، نه جنډه پرېدي، نه کمپین پرېدي، نه کارنر میټنګ پرېدي. کوم ځای کې چې مونږ میټنګ وکړو هغه خلک ونیسي، چې کوم ځای کې خلک بیا هم وایي چې مونږ میټنګ کوو نو لاړ شي 15 ګاډي د رنجرو د پولیسو هغه میدان ونیسي. ټول خلک یې راولي دي، نو مونږ ته د جلسې اجازت راکوي په جنا پارک کې. نه د ساؤنډ، نه د مونږ اوس دا فیصله کړې ده، دا جلسه اوس مونږ په سهراب ګوټ کې کوو.
محسن داوړ زیاته کړه چې د پښتون ژغورنې غورځنګ به سبا یکشنبه د مازیګر په 4 بجو د کراچي په سهراب ګوټ کې خپله غونډه وکړي. د پښتون ژغورنې غورځنګ وایي په پاکستان کې د پښتنو د مدني حقونو او له پښتنو سره د تبعیض، د پښتنو د غیر قانوني توقیفونو، هدفي وشنو او لادرکۍ پر ضد سوله ییزه مبارزه کوي. د ایران حکومت وایي د هغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف به نن د اټومي موافقې په اړه د خبرو په نیت چین، روسیه او بلجیم ته سفر پیل کړي. دا خبر د هغه هیواد د بهرنیو چارو د وزارت ویان په حواله خپور شوی دی. د اروپایي اتحادیې د بهرني سیاست مشر فدریکا موګیرینی هم ویلي چې د سیشن بی پورس به د جرمني، فرانسې او بریتانیا د بهرنیو چارو له وزیرانو سره په بروکسل کې غونډه وکړي او له ایران سره د اټومي موافقې پر برخلیک به وشغیږي. د مګرینی له دفتره په خبره شوې اعلامیه کې ویل شوی چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر به هم په دې ناسته کې برخه واخلي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ د تیرې سه‌شنبې پروسه اعلان وکړ چې له ایران سره له اټومي موافقه وسی. او روسي خبردارې چې اروپایي اتحادیه د مونتینګرو حکومت ته خبرداري ورکړي که د ژورنالیستانو امنیت او د بیان ازادي ته پام ونه کړي په اروپایي اتحادیه کې د غړیتوب هڅې به زیانمنې شي. د اروپایي اتحادیه د پراختیا لپاره د مذاکرو د کمیسیون مشر یوهانس هاهن پرون په مونتینګرو کې له خبریالې اولیویرا لاکچ سره تر کتنې وروسته دا خبره کړې ده. لاکچ د چهارشنبې په ورځ د مونتینګرو په پلازمینه پودګوریتسا کې د خپل کور مخې ته وویشتل شوه او زخمی شوه. یوهانس هان وویل چې پر لاکچ حمله د مطبوعاتو او بیان پر ازادۍ چې د اروپایي اتحادیه اساسي ارزښت دی څرګند حمله وه. د خبرونو پای دا سجرډو سارنې خبري مچل اوري. د امریکا د مرکزی قماندې مشر د تاجکستان له ولسمشر سره د افغانستان د امنیت په تیره بیا د افغانستان په شمال کې د امنیت په اړه خبرې کړې دي. جنرال ووټل تر دې مخکې په دوشنبه شهر کې ویلي وو چې پر طالبانو به فشار زیات کړي چې سولې ته سر ټیټ کړي. دا مسله مو د سیاسي چارو لکتونکي نصر الله ستانګزي سره شریکه کړي.
یوازې د طالبانو باندې فشار راوستل د حکومتي سیاسي یا پوځي دا مسله خلک به زیات باور کوي.
نړیوالو چاپی خبرونو ته کتنه لرو چې د افغانستان سیاسي او اقتصادي وضعیت ته پکې ځغلنده کتنه شوې ده. د کابل لوګر پر دوهم سړک کار روان دی.
موږ دې ته ډیر خوشاله یو چې دا سړک له خیره سره جوړ شي، دا لارن تر غلام خان پورې ورسیږي.
د ژوند رنگونه په پروګرام کې د ځوانانو د بیټولنې لمشر سره شخیدلی.
ځوانان به تشویقي د تعلیم او تحصیل لپاره او غوی ته به زمينه د کار برابروي، په نهادونو کې به د غوی غږ ورسوي.
د امریکا د پوز د مرکزی قماندانی مشر او د تاجکستان ولسمشر پرون د افغانستان پر امنیت او د ګډ سره د نامنو یو پاړه همدارس د مخدر موادو د قاچاق د مخنیوي پر اهمیت خبري وکړي. جنرال ووټل او ولسمشر رحمان همدارس د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د امنیتي وضعیت تشکولو لپاره د افغانستان او تاجکستان ترمنځ د همکارۍ پر زیاتېدو ټینګار وکړ. جنرال جوزف ووټل د پنشن بي پورس تاجکستان ته ولاړ. په دې اړه نور جزئیات ته فرشته جلال زئی پراپور کې.
د امریکا د پوز د مرکزی قماندې مشر جنرال جوزف ووټل او د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان پرون د افغانستان او تاجکستان د ګډو سرحدي سیمو د امنیت ټینګولو پر لارو چارو خبرې کړې دي. د تاجکستان د ولسمشر له مطبوعاتي دفتره په خبر پاڼه کې چې پرون خبره سو ویل شوې چې د افغانستان او تاجکستان د ګډ سرحد پر دواړو خواوو د امنیت ټینګولو یو اساسي هدف د مخدر موادو د قاچاق مخنیوي دی. په خبر پاڼه کې ویل شوې چې د افغانستان او تاجکستان د ګډ سرحد په دواړو خواوو د مخدر موادو د قاچاق مخنیوي لپاره کومې ځانګړې پریکړې شوې. خو ویل شوې چې سایبر جنایتونه د تروریستي او مافیایي ډلو فعالیت او د مخدر موادو قاچاق هغه مؤثر خطرونه بلل شوې چې افغانستان او تاجکستان ورسره مخامخ دي. د امریکا د پوځ د مرکزی قماندې مشر جنرال جوزف ووټل پرون مخکې تر دې چې له ولسمشر امام علي رحمان سره ګوري خبريالانو ته په دې اړه وویل. د مخدر موادو د قاچاق په مخنیوي کې مرسته فوق العاده مهمه ده، ځکه اوس سوال طالبان د جګړې د ماشین په توګه کار ورڅخه اخلي. دا کار یوازې د تاجکستان لپاره نه، بلکې د سیمې د ټولو هیوادونو، ایران، پاکستان او نورو لپاره مهم دی. پر دې سرحدونو د مخدر موادو قاچاق کې یو ګټه اوس سوال طالبانو ته ورځي. د تاجکستان د ولسمشر د مطبوعاتو دفتر ویلي چې جنرال جوزف ووټل او ولسمشر امام علي رحمان په ځانګړي ډول د افغانستان د شمالي سیمو پر امنیتي وضعیت خبرې وکړې. امام علي رحمان تیره اونۍ د تروریزم پر ضد د مبارزې په نړیوال کنفرانس کې چې په دوشنبه ښار کې جوړ شوی وو، د افغانستان په شمالي سیمو کې د تروریستي فعالیتونو د زیاتېدو له امله اندېښنه څرګنده کړه. وی ویل چې په دې اړه بې تفاوت نه سپاته کېدلی. د تاجکستان د ملي امنیت د دولتي کمیټې رئیس سید مومن یتیموف تیره اونۍ په کابل کې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی، د افغانستان د ملي امنیت د ادارې له رئیس، د دفاع د وزیر او د کورنیو چارو له وزیر سره وکتل. د تاجکستان خبری رسنۍ وایي یتیموف هم په کابل کې له چارواکو سره د افغانستان په شمالي سیمو کې د امنیتي وضعیت خرابۍ او د وسلوالو ډلو د فعالیت له امله د خپل لوري پر اندېښنو غږېدلی دی. د تاجکستان د ملي امنیت د کمیټې ول ور رتبه چارواکي په وروستیو کې ادا کړي چې د افغانستان په شمال کې د تاجکستان سرحدي سیمو ته نږدې لږترلږه 1000 فعالیت کوي چې د مخدره موادو قاچاقونکو ته یې د کاروبار امکان برابر کړی دی. خو د تاجکستان د ولسمشر له دفتره په خبر پاڼه کې چې پرون خپره سوه ویل سوي چې د امریکا د پوځ د مرکزي قوماندې مشر جنرال جوزف ووټل او ولسمشر امام علي رحمان د افغانستان په شمالي سیمو کې د وسلوالو ډلو د فعالیت د مخنیوي لپاره له کابل سره پر همکارۍ ټینګار کړی دی. افغانستان او تاجکستان 400 کیلومتره ګډ سرحد لري.
د امریکا د مرکزی قمندې مشر جنرال ووټل پرون په تاجکستان کې دا خبر هم وکړه چې د دې لپاره چې طالبان د سولې خبرو ته اړ شي پر دې ډلې به پوځي او ډیپلوماتیک فشارونه زیات شي. د سیاسي چارو کارپوهان بیا وایي پر طالبانو یو اړخیز فشارونه ګټه نه کوي، بلکې دا پاکستان دی چې امریکا باید پر فشار راوړي. رضوان مراد پر طالبانو د فشارونو په اړه د امریکا د مرکزی قمندې د مشر د څرګندونو په اړه د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د استاد نصر الله ستانکزي سره مرکه کړې. شغل ستانکزي د مرکه په پیل کې وویل:
زه په دې خبرو کې څه نه وینم. دا خبرې په وخت کې چې په څو میاشتو وړاندې امریکایانو د افغانستان او د اسیا جنوب لپاره خپل ستراتیژي مطرح کړه، په دې کې هم دا خبر راغلی. لکه سره جوخ که تاسو په یاد وي د افغانستان دولت د سولې وړاندیز مطرح کړ او دا هم وویل چې جګړې ته به هم دوام ورکړي. زه فکر کوم تر هغه پورې چې د تروریزم اصلي ځالې، د تروریزم اصلي منابع چې امریکایان ښه پوهېږي، چې هغه په پاکستان کې دي، هغه په دې سیمه کې دي او هغه منطقوي رقابتونه دلته له منځه لاړ نه شي، په یوازې ډول په طالبانو باندې فشار راوستل، ډیپلوماتیک یا سیاسي یا پوځي دا وسال کال به زیات باور پرونه.
دوی وی چې موږ سا کال ډیر زیات فوکس یا تمرکز د نشئی موادو د قاچاق او تولید پر ضد مبارزه باندې کوو، ځکه چې دا طالبانو ته مالی منابع برابروي. د دې پر وړاندې هم دوی کوم مبارزه پلان لري او آیا کلری آیا واقعي به دوی وتوانیږي چې له دې طریقې د طالبانو مالی سرچینې ماتې کړي؟
د شاک مې څه ته طالبانو په مالی سرچینو باندې نو ولا غوږی واچوي چې دوی د مخدره موادو په ضد واکان مبارزه وکړي. اما تر هغه ځایه پورې زه پوهېږم د مخدره موادو ستونزه یوازې یو افغاني ستونزه نه ده. د لپاره منطقوي ستراتیژي پکار ده. د افغانستان دولت باید ملي ستراتیژي د مبارزې ولري. نړیوال همکاران باید مرسته وکړي. یوازې تاکتیکي حرکات چې ځینې د مخدره موادو مارکیټونه یا د تولید کوچنۍ فابریکې یا مانیفکتورونه کله منځ ته ځي، دا فکر نه کوم چې په ځانګړي کې دومره بدلون راوړي چې دا د طالبانو د تمویل منابع ټول وچي. زه فکر کوم د طالبانو د تمویل منبع ډېر واضح ده، چې هغه پاکستان ده، هغه ایران ده، په هغه کې اوس روسان مداخله کوي. امریکایان باید دغه نقطه ته توجه وکړي. په شعاري خبرو باندې نو فکر کوم د افغانستان خلک هم نه غولېږي او دا جګړه لا هم اوږدېږي.
استاذ، یو بل موضوع چې یو شمیر خلک یو څه اندېښمن کړي دي، د امریکا ولسمشر کله چې ستراتیژي اعلان کړه پر پاکستاني د زیاتو فشارونو خبره وکړه، د غراس متحده ایالاتو ځینې پوزي مقامات هم ویل چې نور پاکستان ته اخري اختار ورکول شوی دی، پاکستان به خپل تګلارې بدل کړي. اما په دې وروستیو کې موضوع بیا لږ سړه ده. د امریکا دفاع وزیر وروستۍ خبره دا وی چې په پاکستان ته یو فرصت ورکو او ورسره یو ځای کار کوو. آیا د پاکستان پر وړاندې تګلاره د امریکا همغه ډول ده چې ترامپ اعلان کړی و کبر ته نرم شوی؟ ستاسو په نظر
بل نظر تاسو دې ښه ټکی ته پام لرنه وکړه. هغه څه چې څو د وړاندې غوښه او انتظار دا و چې امریکایان به په پاکستان فوقانه فشار راوړي چې څو د حالات بدل شي د فشار په نتیجه کې. خو د پاکستان ډیپلوماسۍ په نتیجه کې د معلومیږي چې پاکستانیانو امریکایانو ته څه وعده باید ورکړي دي او هغه ماین فشار چې په اول کې و هغه وجود نه لري. حتی په تبلیغاتي ډګر کې د کابل مقامات، د کابل د حکومت مقامات هم نور ډېر ستراتیژي یادونه نه کوي او خپل امریکایانو هم یادونه نه کوي. پاکستانیان هم پکې چوپ کرایم دي چې بیا به امریکایانو له پاکستانیانو سره پټې خبرې شروع کړي او پاکستانیانو به بیا غوښتي دي چې له امریکایانو نه فرصت واخلي او د فرصت د خپلې ګټې په سیمه کې تامین کړي.
د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پنځي استاد نصر الله ستانکزی.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د د خبرونې په دې برخه کې نړیوالو چاپی خبرونو ته کتنه لرو چې په خپل تاسو غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. دغه چاپی خبرونو ته صفی الله سنګزای کتنه کوي.
ګلوب اینډ میل کاناډایي ورځپاڼې په فرا ولایت کې د افغان پولیسو د وژل کېدو او د طالبانو د حملو د زیاتېدو په اړه مقاله لیکلې ده. د فرا د ولایتي شورا رئیس فرید بختاور ویلي چې وسلوالو طالبانو په بالابلوک ولسوالۍ کې د جمعې سهار وختي د پولیسو په مرکز برید وکړ او لږ تر لږه درویشت تنه ووژل. بالابلوک ولسوالۍ له میاشتو میاشتو د سختو جګړو شاهد وه. په فرا ښار کې په یو بل جلا برید کې هم یولس پولیس وژل شوي چې د ګلوب اینډ میل په لیکنه طالبانو د پولیسو زیاته اندازه وسلې او مهمات هم له ځانه سره وړي. فرا ولایت له ایران سره په ګډه پوله پروت دی. د مخدره موادو د قاچاق ډېرې لارې پرې تېرې دي او په تیرو میاشتو کې سخت جنګونه لیدلي. ګلوب اینډ میل ورځپاڼه لیکي وروستۍ ناامنۍ ښکاره کوي چې د لویدیځ له ملاتړ برخمن د اشرف غني حکومت څومره تر فشار لاندې دی. وسلوالو طالبانو څو وخت مخکې د خندق په نوم پسرلني عملیات پیل کړل او له شماله تر جنوبه یې په زیاتو سیمو حملې وکړې. خو ناټو او امریکا وایي د طالبانو پر ضد د افغان هوایي ځواکونو حملې زیاتې شوې او طالبان یې ځپلي دي. د بغلان او فاریاب دوه ولسوالۍ هم د یو څه وخت لپاره د طالبانو په لاس سقوط شوې او ورسره په کابل کې په وروستیو ډلهیزو او انتحاري بریدونو کې لسګونه کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. د ګلوب اینډ میل په خبره د ناامنیو د زیاتېدو په سبب په افغان چارواکو او امنیتي ارګانو توند انتقادونه هم شوي. منځنۍ آسیا افغانستان ته ور پرانیسته. دا د ډیپلوماټ آنلاین خبرونې د یوې تحلیلي مقالې عنوان دی چې د افغانستان او منځنۍ آسیا د هیوادونو د اړیکو په اړه لیکلې. په مقاله کې راغلي منځنۍ آسیا او افغانستان دولتونه نښلوي او باید سره ګډ وي. ډیپلوماټ دلیل راوړی چې منځنۍ آسیا او افغانستان کولای شي له سیمه ییزو قدرتونو روسیې، چین، پاکستان او ایران سره په بریا مخ ته لاړ شي او د سیمه ییزو نفوذ کوونکو امریکا، اروپایي ټولنې، ترکیې او هند ترمنځ توازن رامنځته کړي. د مقالې په دوام لولو چې له منځنۍ آسیا سره د افغانستان په نښلېدو به دا هیواد منځنۍ آسیا، کاسپین سمندرګي، اذربایجان او بلاخره اروپا ته یو لار پیدا کړي. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی وخت پر رسیدو د منځنۍ آسیا له هیوادونو سره اړیکې ډېرې پراخې کړې. د غنی په دوره کې د ټاپي یا ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هند ته د ترکمنستان د غازو د انتقال پروژې عملی کار پیل شو. د افغانستان په اړه د سو نړیوالو غونډو قربتوب هم د منځنۍ آسیا د هیوادونو له هغې ډلې ازبکستان او ترکمنستان په غاړه وو چې د افغان حکومت په باور مطلوبې نتیجې ورکړي. په مارچ کې تاشکند د کابل پروسې د دویم دور غونډې کوربه و چې طالبانو ته د افغان ولسمشر اشرف غنی له بې قاعده او شرط وړاندیزه پراخ هرکلی وشو. ډیپلوماټ خبرونه همدغو هڅو ته په کتو وایي چې د منځنۍ آسیا هیوادونه غواړي افغانستان د دوی په ډله کې شامل شي. خبرونه وایي د منځنۍ آسیا په ډله کې د افغانستان ورګډېدل به له پاکستان سره چې ترهګرو ته په پناه ورکولو تورن دی په اړیکو کې غښتلی دریز د افغانستان په برخه کړي. خو ډیپلوماټ په دې تفصیلي مقاله کې یو ځای دا هم لیکي چې له منځنۍ آسیا سره د افغانستان ټولې پلان شوې پروژې باید په منظمه توګه اجرا شي، نه لکه د ټاپي پروژه چې له پایله تر اوسه یې د ګازو پر ځای یوازې سیاسي مانورونه زیږولي دي.
د لوګر ولایت اوسیدونکي د کابل لوګر د دویم سړک جوړولو ته خوشاله دي او هیله لري چې همدا سړک د خوست تر غلام خان وغځول شي. دوی وایي که دا سړک جوړ شي په دې مسیر کې د لوګر، پکتیا او خوست پرتو خلکو ته به په اقتصادي او ټولنیزو برخو کې په ګټه تمام شي. نجیب الله الوخیل راپور لري.
د لوګر ولایت اوسیدونکي مدني فعالان او چارواکي د کابل لوګر د دویم سړک د جوړولو چارو ته خوشاله دي او هیله څرګندوي چې یا سړک به په راتلونکي کې د خوست له غلام خان بندر سره ونښلول شي. دوی وایي د نوي سړک په جوړېدو سره به نه یوازې د ګاډو ګڼه ګوڼه او ټرافیکي پیښې راکمې شي، بلکې ترڅنګ به یې د دې لارې په اوږدو کې سوداګري پرمختګ وکړي او د خلکو د اقتصادي ژوند په ښه کولو کې به ګټور تمام شي. د لوګر یو تن مدني فعال صالح محمد په دې اړه آزادۍ راډیو ته وایي:
موږ دې ته ډېر خوشحاله یو چې دا سړک له خیره سره جوړ شي، دا لاران تر غلام خانه پورې ورسیږي، تجارت په دې باندې روان شي چې په دې سره د منطقې خلک د لوګر، پکتیا، خوست دا ټول یعنی په اقتصادي لحاظ باندې ډېر زر پیشرفت او ترقی کوي. علاوه له دې نه که دا سړک د موږ دولینه شي، په دولینه دغه کې د اکسیډنټونو د ټکرو د دغه مخه نیول کېږي، موږ دې ته ډېر خوشحاله یو.
د لوګر یو بل تن اوسیدونکی ګلرحمن د کابل لوګر د دویم سړک د ارزښت په تړه وایي:
دا دوهم سړک خو د لوګر د خلکو لپاره د لوی پکتیا او بالخصوص د ترخوست پورې د خلکو لپاره یو ډېر لوی سهولت ده او دا یو بیړنۍ ضرورت د خلکو لپاره، چون په دې سړک باندې ډېر زیات ازدحام او ډېر زیات حادثات رامنځته کېدی. د سړک په جوړولو سره به د موټرو ازدحام او د خلکو دا ضرورت چې اوس د سړک لپاره دا به یو حد پورې د خلکو هغه مشکل حل کړي.
د لوګر د ټولګټو چار رئیس رئیس عبدالولی رئیس خیلوایی چې د کابل د چهاراسیاب ولسوالۍ څخه لوګر ته جوړېدونکی دویم سړک چې 50 کیلومتره اوږدوالی لري او 1.5 میلیارد افغانۍ ورباندې لګښت کیږي، د اولې برخې چارې بشپړې شوي او په دویمه برخه هم کار روان دی.
لومړی لاټ تقریبا وخت په خلاصېدو ده، 80% کاري مخته تللی، دوم لاټ کاري 10% کار مخته تللی، د دواړو مجموعه 45 کیلومتره ده.
بلخوا د لوګر والی انور خان ساغزی وایي چې د کابل لوګر د نوي دویم سړک د کار کیفیت ته به ډېره پاملرنه وکړي.
موږ باید د کار په کیفیت باندې ډېر کوشش وکړو. ما مسلکي کسان، تخنیکي کسان استولي دي چې د پروژې د کیفیت څخه باید نظارت وکړي. پیسې هره ورځ نه پیدا کېږي، نه مو هر ورځ موږ سړکان جوړولی شو، او د هغو موټران څخه چې بلند تاج موټران وي، درانه عبارې وي، هغوی ته په هیڅ صورت باید موږ اجازه ورنه کړو چې جوړ شوي سړکان مو خراب شي.
د چارو کتونکی ډاکټر عبدالولی وکیل وایي چې له کابل سربیره د لوګر او پکتیا سره د کندهار د لوی لارې نښلول او د غلام خان بندر سره د دې لارې په وصل کېدو به په دې سیمه کې سوداګري لا پراخه شي او پر کابل به د باروړونکو ګاډو د ګڼه ګوڼې په کمولو کې هم مهم رول ولري. عبدالولی وکیل هیله څرګندوي چې د سویل ختیځ زون پر امتداد نوي سړکونه به د افغانستان د اقتصاد پر پیاوړتیا مثبته اغیزه ولري.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل وایي د ایران د اټومي موافقې په اړه د امریکا د ولسمشر پریکړه پر نړیوال نظم د خلکو باور ته زیان رسوي. مرکل پرون د سولې په اړه وی غونډې ته په جرمني کې وی مذهبي غونډې ته د خبري وکړې. جزئیات د فرشته جلال زوی پراپور کې.
د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل پرون ومنله چې د ایران د اټومي پروګرام د مخنیوي لپاره شوې موافقه چې په بدل کې پر ایران ځینې بندیزونه کم شوي ډیره په ټول تلل نه ده، خو باید د هغې په وینا په یو اړخیز ډول لغو نه شي، ځکه د مرکل په وینا دا موافقه د ملګرو ملتونو امنیت شورا تایید کړې ده. انګلا مرکل پرون په جرمني کې وویل له ایران سره د اټومي موافقې لغو کول د ډېر افسوس او اندېښنې خبره ده. دا موافقه چې د 12 کلن زحمت او د اوږدې ډیپلوماتیکې پروسې په پایله کې ترلاسه سوې شایي له آیډیال حالته ډېره لرې وي. زه موافقه یم چې داسې زیات د اندېښنې وړ مسایل شته چې کله د ایران په اړه بحث کېږي باید مطرح سي، مثلا له اسرائیل سره جګړه، د بلستیک میزایلو پروګرام او په سوریه کې د ایران رول. خو زه فکر کوم چې دا هم سمه نه ده چې سړی له داسې موافقې چې د امنیت شورا په یوه خوله تایید کړی ووځي. دا کار به پر نړیوال نظم باور ته زیان ورسوي. مرکل وویل له ایران سره به پر دې چې اټومي موافقه تر کومه حده خوندي ساتلی شي خبرې وکړي. انګلا مرکل پرون د روسیې له جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره هم ټلیفوني خبرې کړې دي. برلین او مسکو دواړه ویلي چې مرکل او پوتین تر ډېره حده له ایران سره د اټومي موافقې د ساتنې په اړه غږېدلي دي. د کرملین و چارواکي یوری یوکاشوف پرون وویل چې مرکل به د راتلونکي جمعې په ورځ مسکو ته ولاړه سي. د یوکاشوف په وینا د جرمني صدر اعظم به په مسکو کې هم له ایران سره له اټومي موافقې د امریکا د وتلو پر پریکړه خبرې کوي. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د تېرې سهشنبې په ورځ اعلان وکړ چې له ایران سره له اټومي موافقې وځي، خو د کرملین د سلاکار یوری یوکاشوف په وینا مسکو ته د مرکل سفر د ټرمپ تر اعلان مخکې پلان سوی و. د کرملین د سرچینې ویلي چې د روسیې جمهور رئیس په د دوشنبې په ورځ په سوچي کې د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې له مشر یوکیو امانو سره هم وګوري. هغه پرون په مسکو کې خبریالانو ته وویل چې روسیه له ایران سره په کار لګیا ده او هڅه کوي چې تهران په اټومي موافقه کې پاتې کېدو ته قانع کړي. په همدې حال کې د اروپایي اتحادیه د بهرني سیاست مشري فدریکا مغرینی ویلي چې د سه شنبه په ورځ به د جرمني، فرانسې او برېټانیې د بهرنیو چارو وزیرانو سره په بروکسل کې غونډه وکړي او له ایران سره د اټومي موافقې پر برخلیک به وغږیږي. د مغرینی دفتر پرون په یو بیان کې وویل چې د خبرو ته به د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف هم ورشي. په بیان کې راغلي چې اروپایي اتحادیه غواړي چې له ایران سره موافقه پر خپل ځای ټینګه پاتې شي. د ایران د بهرنیو چارو د وزیر ویاند پرون په تهران کې خبریالانو ته وویل چې محمد جواد ظریف به چین، روسیې او بیا بروکسل ته سفر پیل کړي او د ایران او نړیوالو قدرتونو پر اټومي موافقه به خبرې وکړي. د امنیت شورا له 5 دایمي غړو امریکا، چین، روسیه، بریتانیا، فرانسې او جرمني سره ایران په 2015 میلادي کال کې اټومي موافقه وکړه. د دې موافقې پر اساس تهران د خپل اټومي پروګرام د محدودولو ژمنه وکړه او په بدل کې پر ایران نړیوال بندیزونه کم شو.
لنګ خبرونه لرو. د افغانستان د سولې عالی شورا په انډونیزیا کې د افغانستان، پاکستان او انډونیزیا د مذهبي عالمانو د پریکړې هرکلی وکړ. په انډونیزیا کې په پرونی غونډه کې د درو هیوادونو 250 عالمانو ګډون درلود. هغوی پر وسلوالو طالبانو شغ وکړ چې له جګړې لاس واخلي او سوله وکړي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي په فراکې 15 وسلوال طالبان وژل شوي او زخمیان شوي دي. د افغانستان امریکایي پوهنتون پرون د لسانس په کچه 109 محصلانو ته د فراغت سندونه ورکړل. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشران وایي د پاکستان حکومت اجازه نه ده ورکړې چې د کراچي ښار په جناب پارک کې خپله اعتراضیه جلسه جوړه کړي، خو دوی وایي چې سبا یکشنبې د مازدیګر په 4 بجو د کراچي ښار په سورابګوټ سیمه کې خپله غونډه کوي. د ایران حکومت وایي د هغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف به نن د اټومي موافقې په اړه د خبرو په نیت چین، روسیه او بلجیم ته سفر پیل کړ. ازادي راډیو په منځنۍ چپه دولس پښنې په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر رسېدلې سمسونه لولو، خو مخکې تر دې چې سمسونو ته مخه کړو د ژوند رنګونه پروګرام.
د ژوند رنگونه.
دمانم آغا گل هیوادوال دا کابل خار کې د ځوانانو د سمونو بدلون د ټولنې مشر.
د سمونو بدلون ټولنه څومره وخت کې جوړه شوې ده؟
د سمونو بدلون ټولنه تقریبا 3 میاشتې کېږي چې جوړه شوې ده. تا په رسمي توګه باندې په وزارت عدلیه کې خپل جواز ترلاسه کړی ده او په رسمي توګه 3 میاشتې کېږي چې خپل فعالیت کوي.
ګرانه وروره، په لنډو کې به راته ووایه چې موخې څه دي د ټولنې؟
د دې ټولنې موخې دا دي چې ځوانان به تشویقي د تعلیم او د تحصیل لپاره او هغوی ته به زمینې د کار برابروي، په نهادونو کې به د هغوی غږ ورسوي، او په زمن کې د دې ټولنې وظیفه زیات په عام وګړو باندې ده چې عام وګړو ته به عامه پوهاوی ورکوي چې د تعلیم او د تحصیل خبره په ټولنه کې مروج کی او ترغې وشو کولای چې موږ افغانستان کې وساله ټولنه ولرو.
دا خو به کومه خاصه د قومونو د چاپوري تړاو نری ټول افغانستان د پاره د کسګه؟
بله، دا ټولنه یو خپلواک ټولنه، غیر سیاسي، غیر انتقالي ټولنه ده. دا د عام وګړو ده، هیڅ چاپوري کوم سیاسي تړاو نه لري او د عام ذهنیت او د عام پوهاوی لپاره به کار کوي.
تر ځوانان در سره په دې ټولنه کې تر اوسه پورې فعلاً شتون لري؟
تقریبا تسلو پورې ځوانان موږ سره حضور لري. موږ اکثره ځایته چې تللي دي خلکو ځوانان ته ویلي دي چې عقل زویت ورکي او د ټولنې سره یو ځای شي او خپل د ملت لپاره کار وکړي. عوامه پوهاوی په کلو کورو کې په ماشومانو کې فرض دی چې دا مروج کړي.
د کوم لار نه تاسو عامه پوهاوی عام وګړو؟
موږ عام پوهاوی عام وګړو ته د منبرونو له طریق نه او د جرګو له طریقه، د مجلسونو له طریقه، نو عام پوهاوی به خلکو ته رسو. سپینګیرو ځوانانو ته به دا وایي چې ګوري، دا ټولنه تاسو خپل ټولنه ده، باید چې عامه پوهاوی وی فل خلکو ته ورسوي. او دا د ټول وګړو وظیفه ده چې د ښه کار په پایل باندې هر سړی د دې ملاتړ وکړي او دا خبره تورته ورسوي.
تر اوسه پورې مو چې تاسو 3 میاشتې کې ته ټولنه مو جوړه کړې، څومره غونډې مو کړې دي او څنګه مو خلک راجذب؟
موږ خو اکثره ته وخت د پنجشنبه او جمعه او غونډې کوو، او په میاشت کې 2 ځلې عمومي غونډې کوو. ولایاتو تم سفرونه کړي دي، په ولایاتو کې تلي خلکو سره غږېدلي، هلته هم خلک راټول کړي دي چې دا ټولنه. او اکثره ځای کې د خلکو ذهنیت داسې یو بل رقم ښکاري ترغې پورې چې دا مسله معلومه نشي. زیاتره خلک ځان تړي، دوی ته داسې ذهنیت کم ده، عامه پوهاوی لږ ده. ځکه موږ اکثریت په قومونو باندې تمرکز کړی ده چې هغو ته د تعلیم او تحصیل، تاسو وګورئ نور اقوام غدي هغه پښتانه چې په بعضو سیمو کې پراته دي، د تعلیم او تحصیل شوق ورسره نشته یا علاقه نشته. نو موږ هغوی ته دغه ډاډ ورکوو، انګیزه ورکوو چې راځئ لاره غوره کړئ، د تعلیم او تحصیل لاره غوره کړئ او خپلې ټولنې ته خدمت وکړئ، او د دې لارې نه کولای شي چې تاسو ښه ژوند وکړئ.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس پښنې په ټول افغانستان کې اوري. او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 3.5 خپرېږي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
لیوال له پکتیکا پر استولې سمس کې لیکلي دي، په مالیزیا کې د درو هیوادو د دینی عالمانو پریکړې پر ځای دي مشه ترناوي کوي. فضل رحمن لیکلي دي د انډونیزیا غونډه شې اقدام وو. احمد الله پښتون له شاجوی ولسوالي لیکي، پرون د زابل په مرکز کلات کې د کانکور امتحان واخیستل شو. نصیب الله د زابل لارغنداب څخه لیکي، د کابل کندهار لوی لار د زابل په سیمه کې ډیره کنډکپر شوې ده، له ولسمشر شهیله کوو چې د رغولو غم یې وکړي. عبدالواحد مدقیق له لوګر لیکي، د کابل لوګر د سړک له جوړېدو سره به ترافیکي پیښې را کمې شي. د نازا درد پونم خدای دی وک چنوم سم لوسته وی ام داسې لیکلی دی لکندهار پر اسول سمس کې د ته اشاره کړی ده چې طالبان باید د سولې خبرې د حکومت سره شروع کړي او د دوی په وینا چې دا د شرم ځای دی چې خبرې نه کوي. بشیر حبیب زای لوګره لازر ولسوالی کې بیګاش په سخت باران دا خبری مجله همدلته پایته ورسیده. فرشتنګه په بلی خبری مجله کې تاسو سره دی. سهار مو بخیر فرشتنګه.